السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې به واورئ چې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د یو شمیر دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند پاتې دي، خو یو شمیر زده کوونکي بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره د دوی دا حق ورکړي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه مېشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی په کلکه غندلی دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعهګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو پرون د محرم اصلي مراسم له کومې امنیتي پیښې پرته ترسره شول. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښار ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زده وی ورته د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد واخیستل شي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوی چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړې امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. په کابل کې د سوالګرو کره شمیر نه دی معلوم، خو هر ورځ په لارو او سړکونو کې ډیر کسان لیدل کیږي چې سوال کوي. ویل کیږي چې وروستي اقتصادي ناورین د سوالګرو شمیر نور هم زیات کړی دی. د پاکستانی طالبانو دریو قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، د خپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل اوریزې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لړ کې 15 شل اورا لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ به بل لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. او وروسته له هغه چې د اروپای ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېرو لورو ته وړاندې شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې پر ټولو مسلو خبرې وشوې او نور ښکېل لوري باید سیاسي پریکړې ته ځان چمتو کړي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. خلک ادعا کوي چې د ښوونځیو سره هیڅ ډول حساسیت او محدودیت نشته. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبرلانو ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډېږي.
د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لري پرتی سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره له خپل کور څخه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې له خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
ښاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربېره دغه راز په تېرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربېره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. یوه یې هم د ننګرهار اوسېدونکې ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محرومې شوې دي.
تاسو ولې زموږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه ته ډک شوې وای یا نور احساس پخلاک څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه نظر رسوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده، بلکې ډېرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لرې پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړی، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
وامو ریدل چې طالبان وایي د ځینو ټولنیزو او دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي تر اوسه نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د معرف وزارت سرپرست ویلي چې دوی هڅه کوي د خلکو قناعت ترلاسه او ښوونځي پرانیزي، خو په راپور کې مو دا هم واورېدل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې طالبانو د پاکستان په اشاره او خوښه د نجونو ښوونځي بند ساتلې دي. همدې شپیګل مجلې یو بل راپور ته هم کتنه کړې او ویلي دي چې طالبانو د هیواد ته یعنی جرمني ته د یو شمیر افغانانو د تلو مخه هم نیولې. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال پټه پټه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2200 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې بیل پاسپورټه پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 20,000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خو یې نږدې 10,000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. دا شان د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دی اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه، خو مخکې نو مبوري ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري همداشي به د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر انټرنیټ او ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړ چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکا یې پر سر $3 million انعام ټاکلی و په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په اړه به څېړنه وکړي. نور تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستاني و استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپورې مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور له خپلو دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د رویټرز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پڅو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوې دي. خراساني چې له ټي ټي پی جلای د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه کړې وه ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو هغه یوه ترورستي ډله نوموړي او د ده پر سر واشنګټن $3 million انعام ټاکلی و. راپورونه له مخې خراساني او ملګري د یکشن بې په ورځ د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول چې په یوه موټر کې سفر کاوه. خو دغو سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې د دغې حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یو بل قومندان احسان الله احسان په یوه ټویټ کې خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دغه مشر د وژلو خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویټرز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پوځ او د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراساني ډلې په پاکستان کې پر پولیسو پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکو ویلي خراساني چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالفو د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلې جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ دغو ټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو دو میاشتو راهیسې اور بند ټینګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې یو تاوده موضوع را اخلو. وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تلون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې پر ټولو مسایلو چې لازمه وي خبرې وشوې او اوس باید سیاسي پریکړه وشي. دا چې وروستي پرمختګونه د ویانا له خبرو څه دي تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د اروپایي اتحادیه او چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا رژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی.